د شپې دوه مقابل لوبغاړي وسوځول. په دغه سیالیو کې دوه نور افغان لوبغاړي محمد نبی او راشد خان هم لوبیږي.
څنګه ښاغله ازادي راډیو اوریدونکو دوستانو، د ژمنې سره سم د ونیزو خبرونو د خبرېدو وخت راورسید. په لومړي سر کې به د شوزو پروګرام، یعنی نیمه نړۍ پروګرام اوري، او ورپسې تفریحي پروګرام لرو د ګوړې اچار.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د نجلۍ لپاره تکل سوې ده.
د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د نیمې نړۍ په دې خپرونه کې د نجونو د تعلیم په ارزښت او هغو خنډونو غږیږو چې نجونې ورسره لاس او ګریوان دي. ولې لا هم ګڼ شمېر نجونې زده کړې نشي کولی؟ کورنۍ او ټولنه د دوی په زده کړو څومره اغېز درلودی شي؟ او اړوندو ادارو د دې ستونزو د هواري لپاره څه کړي؟
د نجونو مکتب نشته دی
په ټول افغانستان کې. موږ اویا زرو نوي ښوونکو ته اړتیا لرو.
حتی په غوسه شوله چې موږ مکتب ته د مکتب نه تاته چې نه جوړېږي.
دا چې اسلام یو سپېڅلی دین دی، نرانو
پو همور کوي چې ماشوم خو روزي کور خصم بال کی.
په همدې اړه زموږ همکار فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په ورستۍ برخه کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ له وی غړي سره مرکه هم کړي. خو اوس راپور ته وکشي.
د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره د ښوونځیو دروازې هم د زده کوونکو پر مخ پرانیستل شوې، خو لا هم ګڼ شمېر نجونې ښوونځیو ته نشي تللی. د پوهنې وزارت د شمېرو له مخې په افغانستان کې اوس مهال 9.4 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 3.5 میلیونه یې نجونې تشکیلوي، او 3.5 میلیونه ماشومان لا هم له زده کړو لرې پاتې دي چې 10% یې نجونې دي. جګړه هغه لوی لامل دی چې زیات شمیر نجونې او هلکان یې له زده کړو پاتې کړي. په هغو سیمو کې چې امنیت ښه نه دی، یا ښوونځي تړلي دي، او یا هم کورنۍ دې ته زړه نه ښه کوي چې اولادونه په تېره نجونې ښوونځیو ته ولیږي. د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسېدونکي زرلښته وایي په کلي کې یې جګړه ده، له همدې کبله یې زده کړې نه دي کړي.
نه مکتب مې نه دی ویلې، مدرسه مې ویلې ده، خو علاقه ورسره ډېره زیاته لرم درس سره، خو داسې جون دومره ګذره تغیره ده. طالبان ګډوډي ده، د جونو مکتب نشته دی، او چا چې لږ لاس رسېږي هغه په خارج کې دي، څوک په ایران کې د زامن چې څوک لري.
د پوهنې وزارت وایي په افغانستان کې د ناامنۍ او داسې نورو دلایلو له کبله لا هم تر 400 زیات ښوونځي تړل شوي دي. د دې وزارت ویاند نور کې نسات وایي د قومي متنفذینو په مرسته به هڅه وکړي روان کال دغه ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیزي.
موږ برنامه لرو تر څو چې تړل شوي ښوونځي په راتلونکي تعلیمي کال کې دروازې بیرته پرانیزو د زده کوونکو پر مخ. همدارنګه موږ کولای شو چې هلمند بغران ولسوالۍ تاسو ته مثال در کړم. د هلمند په بغران ولسوالۍ کې موږ یو باب مکتب دروازې وروسته له 50 کلونو پرانیست.
کله یې خو جګړې د ښوونځیو لارې تړلې، له بل پلوه کلتوري محدودیتونه او ناوړه دودونه د نجونو د زده کړو پر وړاندې لوی ننګونې شمېرل شوې دي. که څه هم د پوهنې وزارت وایي چې د ښځینه زده کوونکو د زده کړو پر وړاندې د خنډونو تر ارزونې وروسته یې یو شمېر شوراګانې جوړې کړي چې د نجونو د تعلیم پر وړاندې ستونزې هوارې کړي، خو لا هم یو شمېر کورنۍ په دې اند دي چې د هلک زده کړې مهمې خو د نجلۍ هومره مهمې نه دي، نو ځکه خپلې لوڼې له ښوونځیو منع کوي. په دې ډله کې ځینې کورنۍ بیا د دې لپاره چې نجونې له ښوونځیو منع کړي له تاوتریخوالي او زور زیاتي هم کار اخلي. د لغمان ولایت اوسېدونکي لیما په همدې اړه وایي:
د کاکا ښځه مې مانه پرې چې زه مکتب وایم، پلار ته ډېر وزر زارې وکړې چې زه مکتب وایم، زه اوسه پورې وړایم، پرې چې خپل مکتب مې وایم، خپل آینده مې جوړه کړم، خو پلار ما سره ونه منله، ډېر زور زیاتی را سره وکړل. دې د خاطر زه نه پرې غوسم چې مکتب ته لاړ شم. اندې پورې را ورسېده چې کاکا ښځه په ما باندې ګزار نه وکړه، راته په غوسه شوله چې مزه مکتب ته ځم، مکتب ته چې نه جوړېږي، چې څو وارې زما کتابونه وش کول، زه یو قلم وټه کولم په کوټه کې بندي کړلم.
لا بل لوري مولوي سید هاشم هاشمي هم وایي: اسلام دین او شریعت نجونو ته د علم زده کړې حق ورکړي، او دا حق هیڅوک ترې اخیستای نشي.
دا چې اسلام یو سپېڅلی دین دی، نرانو او خزو ته بلا بیل حقوق ورکړي. یی اول خدا دا چې موږ تاسو وایو چې تعلیم په خزو او نر باندې فرض دی. دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث ته باغوی باندې د کوچنیوالي نزدې کړی شروع کړی شي، دینی تعلیمات به وکړي.
د نجونو د لیسو او خزینه خونکو کمباله هم هغه دلایل دي چې په خونیز بهیر کې د نجونو د زده کړې او شتون پر کچې اغیزه کړی ده. د فراه ولایت اوسیدونکو زرمینه وای ل دې کبله کورنۍ له خونځي راګرځولې ده چې په خونځي کې د خزینه او په پرتله نارینه خونکو زیات وو. هغه وای څو ځلې له خپلې کورنۍ سره خبرې وکړي چې زده کړو ته پریږدي، خو دې خبرو هیڅ ګټه ونه کړه.
زموږ خو کور خواته مکتب خو خزې معلومان نه وي، ټول سړی ول دوه تنې وي. هغه ملاړې کابل ته وای چې دغه ولایت نام نه ده، او یو پات شغم نور پرې خوده. پلار مې چې خبر شو چې هغلته ټول سړی معلومان دي، نو زه راته په غراته وویل چې مکتب نه وي، څه نور ته غټه شوي. پلار ته مې وژړل، ورته وویل چې زه مکتب وایم، سړی ته کوم بل درس وایم، کوم بل کارخانه کوم. پلار مې وویل چې خلک درس خبر کې وایي چې ځوانه لور مکتب ته لګي، هغلته ټول سړی دي.
د پوهنې وزارت وایي اوسمهال په ټول افغانستان کې تر 200 زیات ښوونکي په دندو بوخت دي، خو لا هم 10 ښوونکو ته ضرورت دی چې په بیلابیلو ولایتو کې په دندو وګمارل شي. د دې وزارت ویاند نوریه نصحت وایي که څه هم د ښوونکو د کموالي ستونزه په یو کال کې نه حل کیږي، خو دوی هڅه کوي یو شمیر ښځینه ښوونکي په روان کال کې په دندو وګماري.
په ټول افغانستان کې موږ 190 ښوونکو ته اړتیا لرو، خو نشو کولی چې دغه ټول ښوونکو په یو کال کې استخدام کړو، ځکه چې د دولت د بودجې کمښت موږ ته اجازه نه ورکوي. خو په راتلونکي کال کې موږ 390 بستونه جمهور ریاست ته پیشنهاد کړي دي، او انتظار لرو چې دغه بستونه موږ ته په نږدې 100 ورځو کې اختصاص ورکړل شي.
ځینو سیمو کې بیا نجونې له دې کبله ښوونځی په نیمایي کې پرېږدي چې له کوره تر ښوونځي پورې واټن یې ډېر وي. د خوست ولایت اوسیدونکي سیلۍ وایي غوښتل یې زده کړو ته ادامه ورکړي، خو له دې کبله چې لاره یې لرې وه زده کړې په نیمایي کې پرېښوي.
مور پلار مې هم اوس چې تاسو مکتب لرې ده نشي تلله، که مکتب موږ ته نږدې مو خو تلله شوې، او زه ما د مکتب څخه ډېر شوق لرلو، او نو ونه شو کړله چې لاړ شم. نو موږ چې کوم موټر کې وخېدو بیا هغه چا به وایل چې دا کوم موټر کې ځي، دا چیرې ځي، داسې کوي، نو عامه خطر موږ نشم زه نشم تلله مکتب. ډېرې جینکیانې مکتب ته نه ځي ځکه چې کور ډېر مکتبونه لري دي.
په لارو کوڅو کې د نجونو د ځورولو او آزار او اذیت ستونزو هم ډېر کله نجونې د تعلیم له حقه محرومې کړي دي. ډیرې کورنۍ له دې کبله خپلې لونې ښوونځي ته نه پرېږدي چې د کوڅه ډبو هلکانو له خوا ځورول کیږي. د کابل اوسیدونکي مشګان صدیقي وایي کوچنۍ خور یې له دې کبله ورونو له ښوونځي راوګرځوله چې په لارو کوڅو کې د ځینو کسانو له خوا ځورول کېده.
زما یو وړه خور وه، هغه چې به کله مکتب ته تله د یو څو هلکانو له طرفه اذیت او آزار کېدله، نو هغې دا خبره ما سره شریکه کړله. کله چې ما سره شریک کړه نو ما ورته وویل چې مشرانو ته به دا خبره نه کوو، ځکه کېدای شي چې هغه تا پرې نه دي چې نور خپل تحصیل وکړي. دا خبره یو څو موده هم داسې پاتې شوله، او بیا بعد د هغې کله چې دا د کور نه مکتب ته تلله، ورور مې هم لکه چې تعقیب کړې وه چې ګور یو څو هلکان دا تعقیب کوي او آزار او اذیت ورته ورکوي. نو ورور مې ویل چې زه په تا باور لرم، خو نور خلک دا خپل خپلوان چې دي یا دا کوم ګاونډیان چې دي دا به څه فکر کوي؟ نو دا خبره باید شو چې بیچاره ونه شي کولی خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي.
د پوهنې وزارت ویانده نوریه نصحت وایي د دې لپاره چې خلک وهڅوي چې خپلې لونې ښوونځیو ته پرېږدي، د پوهنې وزارت پریکړه کړې چې د نجونو ټولې لیسې د افغانستان زړورو ښځو په نوم ونومول شي، او د دې ښوونځیو مدیران هم ښځې شي.
زرفه غفاری ما د میدان خار اوسنی خارواله، تاسو دا مهال د نیمې نړۍ خپرونه اورئ. له ټولو افغان میرمنو نه مې هیله ده چې راووځئ، زده کړې وکړئ، په خپلو پښو ودرېږئ.
د نجونو د تعلیم پر وړاندې ستونزې څنګه هواریدای شي؟ ټولنه او کورنۍ په دې برخه کې څه مسؤلیت لري؟ او که چیرې یوه ښځه لوستې شي په خپل ژوند او ټولنه کې څه بدلون راوستلی شي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د ښځو د حقونو له فعالې او د افغانستان د علومو اکاډمۍ له غړې عاطفې نورستانۍ سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
اخلی نورستانی کچری وای چې د انجونو د تعلیم پر وړاندې د غستون زې څنګه حواری دی شي
په کورنۍ کې باید انجونو ته باید د دویم جنس په سترګو ونه کتل شي هغه ته باید دا مفکوره ورکړ شي چې دوی ډیر پیاوړتیا لري کله کله داسې فکر راته پیدا کیږي چې دا نارینه چې غواړي چې د مېرمنې تحصیل ونه کړي دوی پوهیږي چې یوه پوهه و خیار میرمن ځان پیژني خپل حقوق پیژني او د دې په مقابل کې استدلال کوي شي وای مې پرېده چې سترګې خلاصې کی سترګې خلاصې دل په څه معنا ده یعنی هغه ځان پیژني هغه به زما په مقابل کې استدلال وکړي زما ظلم او ناتار نه مني او زما غلامي به ونه کی هغه استدلال کوي چې زه انسان یم زه خدای خلق کړی ما شریعت راته حقوق راکړي چې زه باید تحصیل وکړم نو هغه دې ته نه پرېږدي ځینې نارینه معلومدار چې ښځه هوښیار شي ښځه په دې پوه شي خپل څنګ کې خپلې خویندو ته حتی خپله ټولنې ته کورنۍ ته همدغه روحیه ورکوی شي او خپلو نورو ښځو ته ډېر ښه قوت او نیرو ګرځېدلی شي
ټولنه په تېره کورنۍ په دې برخه کې څه مسؤلیت لري
د ټولنې اساس کورنۍ ده په کورنۍ کې که چیرته بدبختانه دغه احساس موجود وي چې ته نجلۍ او ستا کور دا کور نه دی ستا دویم کور ستا دا کور محقت دی ته د دې کور مېلمانه یې یعنې ته باید خپل سرنوشت په فکر کې واوسې او ځکه چې باید خپل په اصطلاح د بخت دغه ته کور ته لاړه شي نو دغه ذهنیت بدبختانه زموږ مشران باعث کېږي چې دوی ته ورکړي او ورته وایي چې ته مکلفه نه یې ته ستا نفقه د بل چا په غاړه ده ته دونه درس ووایه چې فرزند لیکل او لوستل زده کړي او د ژوند ډېره لویه پروسه دوی ته نه ده معلومه چې کله کله خځې مجبوریږي چې کار ته بیرون ته لاړه شي نو فکر کوم چې دغه د فامیلو خراب ذهنیتونه دي او دا دلیل زه فکر کوم چې یو دلیل باید دا وي او په ښوونځیو کې باید د استادانو وظیفه هم دا ده چې نجونې پوه کړي چې د دوی د موقتي سواد باید د دوی بسنه وای باید ونه کړي د دوی استعدادونه باید وروزل شي هغوی ته باید دا فکر ورکړل شي چې دوی ډېر پیاوړتیا لري کولی شي په دې بسنه باید ونه کړي چې فرزند دوله سنف صنف یا شپږم صنف دا ورته بسته نه په دې کې داسې استعدادونه چې باید وپارول شي دا باید و غوړول شي نو کورنۍ مسله هم ده زموږ اطراف کې ماده ته چې دا ټولنه کې چېغه دودیزه ټولنه ای او جنگ هم پکې دسه ناتار کړی نو په دې کې فکرونه دونه ذهنیتونه دومره لوړ نه وي نو امید پکې او بل د کار زمينه مساعده نه وي هغه دې ته مجبورې چې فرزند دا کارونه پرې د تمور شو ورشه کور کې کیناو